رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا شغ واشنگتن استودیو ده. زه خلی خانم. پینټاګان وایي چې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو کې 950 ملکی افغانان وژل شوي دي. د دفاع وزارت امریکا کانګرس ته د خپل امنیتي راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي چې په دغو ملکي وګړو کې 950 تنه وژل شوي دي او 2213 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ موندنې ښیي چې یوازې په تیرو 10 ورځو کې 190 ملکي افغانان وژل شوي دي او نږدې 300 زخمیان شوي دي. د دې ګروپ مشر عزیز احمد تسل په دې اکله داسې وویل:
له بده مرغه په 2019 کال کې د افغان حکومت له لورې شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سول او شپږ کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسېدل. همدارنګه د سولې د خبرو د پیل سره سره وسلوال طالبانو هم په خپلو بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پرله پسې ځانمرګي بریدونه او په دغسې ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چې هلته ماشومان، ښځې او ملکی خلک و، هغوی ته صدمه اوښتې ده.
په دغه راپور کې ویل شوي دي چې په دې کسانو کې د 950 تنه وسلوالو مخالفینو وژل دي او 1901 نور بیا ټپیان شوي دي. د تونیزیا په سمندر کې د مړو شوو مهاجرونو شمیر 2 ته رسیدلی دی. د تیره اونۍ د مهاجرونو یوه کښتۍ د لیبیا څخه اروپا ته په لار وه چې د تونیزیا ساحل ته نږدې ډوبه سوه. د هغې وروسته د سره صلیب ادارې د ژغورنې عملیات پیل کړي وو. د دې پیښې وروسته د تونیزیا کب نیونکو 4 کسان ژغورلي ول او هغوی ویلي ول چې د هغوی په ګډون په کښتۍ کې 2 کسان سپاره وو. 6 کسان سپاره وو چې د دې هڅه یې کوله چې د لیبیا څخه ولاړ سي، خو ناڅاپه یې کښتۍ د اوبو په لویو څپو کې راګیر سوه او چپه سوه. د سره صلیب یو چارواکي رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د یوې اونۍ د موندنې عملیاتو وروسته د ټولو 2 کسان مړي پیدا کړي دي. د دونی ورده چې د لیبیا جنوبي ساحل د افریقا مهاجرینو دپاره د تګ مرکزي لار دی او اکثره د کښتۍ د لوبیدو پیښې په دغه سیمه کې رامنځته کیږي. په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر وایي چې په سوریه کې د دغې ډلې په جنګیالو کې اوس کمی راغلی دی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله د المنار د ټلویزیون شبکې سره په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي، په دې خاطر چې اوس په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد قواوې د دې قابلیت لري چې نظامی عملیات په کامل ډول وکړي، نو دوی خپل جنگیالي هلته کم کړي دي. مګر هغه دا هم ویلي دي چې د سوریه په جنگ ځپلي ملک کې چې هر چیرته د دوی ملک شو ته ضرورت پیدا شي، نو هلته دوی حاضریږي. په 2019 کال کې په سوریه کې د داخلي جنگ د پیل نه وروسته د حزب الله د ډلې په زرګونو جنگیالي سوریه ته واستول شول چې هلته د
د ایران جمهور رئیس د امریکا سره خبرو ته چمتو دی، خو په دې شرط چې امریکا پر اقتصادي بندیزونه ختم کړي او په اټومي موافقه کې داخله سي. دا موافقه ایران او د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو په 2015 کال کې لاسلیک کړي وه، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال امریکا ترې وایسته. روحاني پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې هر وخت خبرو ته چمتو دی. ولسمشر ټرمپ د کانګرس د ډیموکرات ګوند شزینه غړو ته ویل دي چې د امریکا په حکومت د انتقاد پر ځای دي بیرته خپل ملکونو ته ولاړ سي او هغه دي جوړ کړي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل چې ډیره جالبه ده چې دومره روشن فکر ډیموکراټانی چې داسې هیوادونو نه دلته راغلي دي چې حکومتونه یې مکمل تباه دي، په ډېرې بې شرمۍ سره امریکایانو ته وایي چې حکومت څنګه وچلوي. ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ دا خبره د تعصب ډکه بللې ده. ولسمشر ټرمپ چانوم نه دی اخستی، خوشی چې داغه هدف د نیویارک ایالت اوکاسیو کریټرز، د مینیسوټا ایالت الهان عمر او د میشیګن ایالت رشید د طیب وي. دغه درو ډیموکراټانو میرمنو ډله په ولسمشر ټرمپ سخت انتقاد کوونکي بلل کیږي. الهان عمر د کانګرس هغه یوازینۍ غړي ده چې په سومالیا کې زیږېدلې ده او په 1998 کې امریکا ته مهاجرت کړی وو. د نړیوال بانک د پانګې اچونې برخې د یکشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان باید د چیلي او کاناډا د کان کیندنې شرکت ټاټیان ته 15.6 میلیارد ډالر جریمه ورکړي. د هغې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ریکوډک د کان په اړه د تحقیقاتو لپاره یو کمیسن د جوړولو امر کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي چې دغه کمیسن به دا معلوموي چې نړیوال ټریبیونل پریکړه له څه له وجې کړي چې پاکستان دومره جریمه ورکړي او د دې ذمهوار څوک دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانا یوسف زیم. تاسو خبرونه اوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ته. افغان حکومت هله خولې چې په دوه کې یو ځل بیا د طالبانو سره بین الافغاني غونډه زر جوړه او د خو پاول سره وشي. په دوه کې د تیرې بین الافغاني غونډې ګډونوال وایي چې دا ډول غونډې د دواړو خواو ترمنځ د پیژندګلوي او د نظر د نږدېوالي لامل کیږي. ممتاز بهیر رپورت لیږلی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني غونډې وروسته تملري چې ډیر ژر د دغه لړۍ دویمه غونډه هم جوړه شي. په دوها کې د بین الافغاني مذاکرات غونډه د المان لخوا جوړه شوې و، خو اوس هڅه روانه دي چې بل غونډه د افغانستان له دولت سره په همغږي جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند محمد کبیر حقمل وویل چې د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او په کابل کې د المان سفیر پیټر پراګل په دې اړه خبرې کړي او ویلي دي چې دا غونډې باید د افغانستان له دولت سره په همغږي جوړ شي.
حکومت روانه جګړه د هیڅ لوري په خیر نه بولی او د هر ډول مذاکرات په برخه کې مرسته او همکاري ته آماده دی. تمه مو ده بل پړاو خبري اترې ډیر ژر او د تیر په پرتله لا منظمه، متمرکز او له خو پایلو سره وشي.
ښاغلی حقمل دا څرګندونه کړه چې بل پړاو بین الافغاني مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې پیل شي. په دوه کې د تیرې بین الافغاني غونډې ګډونوال دا ډول غونډې د دواړو خواو ترمنځ د پیژندګلوي او د نظر نږدېوالي کې مهمه ګڼي. د طالبانو پخوانی چارواکي وحید مجده چې د دوه په تیرې غونډه کې ګډون کړی امریکا غږ آشنا ته وویل د روانې جګړې یو اصلي لامل دا دی چې ښکېل خواوې یو بل سره نه پیژني.
خو په دې بین الافغاني مذاکراتو کې یو ډېر مهم اړخ دا دی چې مختلف جهتونه سره کینی سره خبرې کوي، یو بجنګلوي اصلي چې یو بل سره مثلا تلیفون شماره تبادله کیږي، کله کله یو بل سره خبرې کیږي، د اختر په مناسبت یو بل سره د اختر مبارکي سره تبادله کیږي. دا یو قلم دی د سولې په جهت.
تیرونه د چنګاخ په شپاړه سم د قطر په پلازمینه دوحه کې شاوخوا 500 افغان حکومتي چارواکو، سیاسي مشرانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د اقلیتونو مدني ټولنې او رسنیو استادو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو په اړه یو ګډ پریکړه لیک صادر کړ. له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې هڅې روانې دي لږ تر لږه تر راتلونکو دوه میاشتو پورې له طالبانو سره یو ابتدایي توافق ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د افغانستان په حکله د امریکا د دفاع وزارت په تازه رپورت کې ویل شوې دي چې 950 تنه ملکیان وجل شوې دي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې دغه کسان وجل شوې. دا رپورت روسته د حقیق پور شوې چې په دې هفته کې د امریکا د پوسټ دسترو درستیزانو د کمیټې نامزد دریس جنرال مارک میلی د سنا مجلس د وسوالو کواو جرګې ته ویلي چې د افغانستان د خپل وخت نه مخکې د اسکرو استل یو استراتیژیکي غلطي کې دي. د خبريال جیف شوګو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاتاست دراوروي.
د دفاع وزارت په دې تازه ریپورت کې چې 13 ورځې د قانون د غوښتنې سره سم د متحده ایالاتو کانګرس ته ولیږل غلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د تشدد او تاوتریخوالي په پیښو کې په مجموعي توګه 3,113 ملکیانو ته مرجوبله اوخته ده. په دې امنیتي ریپورت کې ویل شوي دي چې د دې جملې نه 950 افغانان وژل شوي دي او 2,214 نور ټپیان شوي دي. دا ریپورت چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د معلوماتو په اساس ترتیب شوی، یوازې د 16 کسانو د وژلو او 55 کسانو د ټپي کېدو مسؤلیت د بهرنیو ځواکونو په غاړه اچول شوی او د 18 کسانو د وژلو او د 90 کسانو د ژوبلېدو ذمهواري او مسؤلیت د افغانستان د حکومتي ځواکونو په غاړه اچول شوی. د باقي پاتې کسانو د مرجوبلې پړه د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو ډلو په غاړه اچول شوې ده. د ریپورت له مخې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په حملو کې سږکال 978 کسان وژل شوي دي او 1,901 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د عدالت د غوښتنې ډلې ویلې دي چې یوازې په دې روانه میاشت کې 190 ملکیان وژل شوي دي او نږدې 300 نور ټپیان شوي دي. دا ډله وایي چې په تیرو 10 ورځو کې د ائتلافي حکومتي ځواکونو د شپې لخوا هوایي بریدونو له امله د ملکیانو مرجوبله لوړه شوې او طالبانو هم د سولې د خبرو د پیل کولو باوجود له احتیاط نه کار نه دی اخیستی، ځانمرګي بریدونه سرته رسولي چې د حکومتي چارواکو په وینا په سلګونو ملکي وګړو طبقې مرجوبله اوښتی ده. د امریکا د دفاع وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدو رپورټ پور کړی چې د افغانستان د جنگ د ختمولو غرض امریکا خپلې ډیپلوماتیکي هڅې ګړندې کړې دي. خو د پینټاګن د دفاعي چارو خبریال او لیکوال جیف سکوګل د جنرال مارک میلی وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي چې د 13 کال جنگ وروسته له افغانستان نه د عسکرو وستل بې وخته بلل سم خبره نه ده، ځکه که د دوو لسیزو په دوامداره جنگ کې واضح او څرګنده کامیابي په برخه نه شوه او هیله هم نه ده موجود. په حقیقت کې همدغه خبره د افغانستان جنگ خلاصه کوي. خو د جنرال مارک میلی د څرګندونو باوجود زر به د افغانستان د جنگ جبهت ته هغه ځوانان سوق شي چې د جنگ د پیل کېدو په وخت نه و زیږېدلي. سمه خبره خو دا ده چې جنرال میلی اصلا په واشنگټن کې د استماعي غونډې په دوران کې د جمهوري ګوند سناتور انکس کینګ د پوښتنې په جواب کې د هغه د خپلې پوښتنې یوه برخه تکرار کړې وه. سناتور کینګ ورنه پوښتنه کړې وه چې له وخت نه مخکې به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو په سبب د متحده ایالاتو او طالبانو په خبرو منفي اغیزه وغورځېږي او که نه. شاید چې د نوموړي ریاضي کمزوري د مقالې لیکونکي وایي دا خبره ځکه سمه نه ده چې د عامه افکارو د معلومولو د موسسې پیو د تازه سروې له مخې د امریکا د پوځ د سابقه دارو عسکرو له جملې نه 85 په سلو کې په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د امریکایانو په قربانیو باندې نارځي. دوو پخوانیو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بش او بارک اوباما په افغانستان کې مختلف استراتیژۍ وکارولې خو نتیجه څرګنده نه شوه، نه جنگ ختم شو او نه طالبان مات شو. خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان کړی دی غواړي چې د افغانستان نه ټول امریکایي عسکر راووزي. هغه زلمی خلیلزاد ته د طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو دنده سپارلې ده چې د امریکا د ابرو او وقار د ژغورلو په خاطر د ویتنام، لبنان او سومالی تجربه بیا تکرار نشي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ د پینټاګن او کانګرس د ستراتیژیکي دید او نظر نشتون د حیرانتیا خبره ده. د امریکا د سمندري پوځ د حربي پوهنتون د ستراتیژیکي او پالیسۍ د شعبې د استاذې پروفیسر جیکلین هزلټن په قول په افغانستان کې د یوې لیبرالې دیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره د متحده ایالاتو هدف ناکام شوی دی. د سیاسي ثبات لپاره فقط یو چانس باقي دی چې امریکایي عسکر له افغانستان نه راوځي او پرېږدي چې یو اړخ په جنگ کې غوڅه بریا حاصله کړي، بله لاره نشته. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې یو خوا د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوې، ورسره په دغه ملک کې په جګړو او مرګ جوبل کې هم زیاتوالی راغلی. په موږ د حکمت سروش رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې او سلام مشورې زیاتې شوي، ورسره په دغه هیواد کې جګړې هم زور اخیستي. د افغان ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ملاتړ هم ورسره دی او طالبانو په بریدونو کې هره ورځ د ملکي مرګ جوبلې د رامنځته کېدو خبر ورکول کېږي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د امنیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړو له امله د 2009 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 950 ملکي کسان وژل شوي او 2214 کسان زخمیان دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ مندنې ښیي چې یوازې په تیرو لسو ورځو کې 190 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 300 زخمیان دي.
لبد مرغه په 2009 کال کې د افغان حکومت له لوري شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سولج په کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسېدل. همدارنګه د سولې د خبرو د پایل سره سره وسلوال طالبانو هم په خپل بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پر لپسې ځانمرګي بریدونه او په دغه ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چې هلته ماشومان، ښځې او ملکی خلک و هغوی ته صدمه اوښتی ده.
په قطر کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی او د افغان استازو له ناستو تمه کېده چې پر اوربند به هوکړه وسي، خو داسې ونه سول. نظامي شنونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه هڅه کوي چې په جګړه کې فشار زیات او خپلو موخو ته ورسیږي.
که هدف واقعا د صداقت او د خبرو په لاس باندې راته کوي، نو بیا جګړې ته حاجت نه و، داسې عملیاتو ته حاجت نه و. اوس خو د جګړې د فشار په اساس باندې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. نو وخت چې د جګړې د فشار په اساس خپل هدف ته ځان رسوي، تبه شدت پیدا کوي.
بلخوا تازه د امریکا، روسیه، چین او پاکستان ځنګړو استازو د افغان سولې په تړاو په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې پر دایمي اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ. خو طالبانو ویلي د اوربند په اړه له امریکایانو سره تر توافق ته رسېدو وروسته خبرې کوي.
تضمینونه او یا امضاوي دا هم په اتم پړاو کې دي. البته تضمینونه امضاوي چې دي هغه شان دي چې هغه په امریکایانو پورې اړه لري. او دا پړاو چې تا یاد کوي لکه د اوربند خبره او جن جن نور د بین الافغاني ناشتې هغه بیا په افغانانو پورې اړه لري، کېدلی شي چې هغه به بیا تر اتم پړاو وروسته وي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دوی د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره خپل ټوله هڅه کوي، خو وایي دا چې ترهګر د عامو خلکو په کورونو کې پټیږي له همدې امله ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان حکومت وایي د تلی د شپږمې جمهوری ریاست د ټاکنو د مصرف دپاره 9.5 میلیون ډالر بودیجه ترتیب شوی. اکرام شینواری رپورټ لیږلی.
د افغانستان د روان 1998 لمریز کال د تلی د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست ټاکنو دپاره 9.5 میلیون ډالر بودیجه په پام کې نیول شوی چې د دې اندازې 9% افغان حکومت له خپلې بودیجې ورکوي او پاتې نورې پیسې د نړیوال ټولنې لخوا برابري. د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال وین سمیم عارف په امریکا غږ آشنا رادیو په مرکه کې ویل چې افغانستان د مالی وزارت د ټاکنو د بودیجې د کمښت پوره کول لپاره پوره چمتووالی نیولې. شاید
یاست چې یو دور د مخکې 9 میلیون ډالر معادل افغانۍ بودیجې منظور شو. میسونو د تخمین په اساس باندې 9.5 میلیون ډالر مصارف لري د غراتن ټاکنې، په دې کې 9.5 میلیون نړیوال ټولنې او په نړیوال ټولنه کې د افغانستان متحدینو مرسته کړې ده او 9 میلیون ډالر د افغانستان د حکومت نه تخصیص شوی دی.
خغلی اړپوی چې افغان حکومت د دې لپاره هم چمتواله لري چې تر دې اضافه پیسو ته هم اړتیا وي حکومت په برابرې کې. د جمهوریت ست مرسیل وایان ویل چې ټاکنې یو ملي پروسه ده او د حکومت لپاره یو سر لومړی توپ دی چې باید پر وخت ترسره شي. په افغانستان کې تیرو ټاکنو ټوله بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا برابر شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت د جمهوریت ست د ټاکنو لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پرتله د ټاکنو د بودیجې لپاره نږدې 2 برابره پیسې برابرې. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د دې کار لپاره د ټاکنو بهیر سره د نړیوال ټولنې لیوالتیا کمواله ګڼي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د تیر 1991 لمریز کال د تلې د میاشتې ولسی جرګې په ټاکنو کې د پراخه درغلیو او د ټاکنو په مدیریت کې د ټاکنو د کمیسیونونو پاتې راتلو هم نړیوال ټولنه په افغانستان کې د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو بې باور کړې ده. د پانتونو سادو سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق بشر وایي د طالبان سره د امریکا د سولې خبرې او دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د ټاکنو وړاندې طالبان سره د سولې هوکړه لاسلیک کوي د هم د افغانستان د ټاکنو بهیر سره د نړیوال ټولنې د نړیوالته سبب شوی دی.
دغه انتخاباتونه چې تر اوسه لا سر ته رسیدلي دي یو کې شفافیت هم موجود نه دی. مهم موضوع دا ده چې زه فکر نه کوم چې انتخابات هم وشي، ځکه داسې ماته څرګندېږي چې کله امریکا حکومت وایي چې د سپتمبر نه د مخه شاید د سولې پروسه شروع شي او دوی غواړي چې طالبانو ته په حکومت کې برخه ورکړي. که چیرې دا انتخابات وشي او 15 کاله حکومت جوړ شي نو بیا طالبانو ته څنګه به دوی ځای ورکړي؟ زه په دې آن یم چې آسان دوی قصدن نه غواړي چې دا انتخابات وشي، ځکه که انتخابات وشي دغه جنجال به پیدا کړي.
افغان حکومت وایي چې سوله او ټاکنې د افغانستان د جلا ملي مسلې دي او دا دواړه ورته لومړیتوب لري، خو نه غواړي چې یو بهیر د بل بهیر قرباني شي. د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمهوریت سره روان ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او دغه ټاکنو شفافیت لپاره لوړاند یو لړ ګامونه اخیستي چې ورسره به پر ټاکنو د خلکو باور په پیوړی کېدو کې مرسته وکړي. دا کمیسیون وایي چې د افغان حکومت لخوا د بودیجې د برابرولو سره به د ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام لا ګړندی شي. ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرسیال وایي زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د بودیجې سپارلو په اړه د مالی وزارت لخوا ډاډ ترلاسه کړی دی.
مسؤلیت لري تر څو ټاکنې ترسره کړي او مدیریت یې کړي. همدا ډول د حکومت مسؤلیت دی چې دوی بودیجه تامین کړي. همدا ډول د امنیت مسؤلیت هم حکومت پر غاړه لري. د ټاکنو خپلواکه کمیشن غوښتنه له حکومت څخه ده چې له دې څخه کېږي دوی د ټاکنو خپلواکه کمیشن په ولکه کې بودیجه ورکړي تر څو موږ توانیږو عملیاتي چارې په ښه ډول سره پر مخ ویسو. او اوس کې دغه ډاډ د ټاکنو خپلواکه کمیشن ته د مالیې وزارت لوري ورکړل شوی دی او د بودیجې په برخه کې هغه کومې اندېښنې چې هغه اندېښنې اوس راکشوي.
افغانستان د ټاکنو پر وړاندې د مالی ستونزو سربېره امنیت هم یو سر ګواغ ګڼل کیږي. د امنیتي ستونزو له امله پر روان ټاکنو کې د تیرو ټاکنو پرتله د رای چونې په کم شمېر مرکزونو کې ټاکنې ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې سږ کال به د رای چونې په شاوخوا 15,300 مرکزونو کې خلک خپل خوښې نوماند رای ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولرل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پاکستان او هند موافقه کړې ده چې د سیک زائرینو لپاره یو داسې لایحه جوړ کړي چې هغه بغیر د ویزې خپل مقدس مقاماتو ته د زیارت لپاره راتلی شي. ایس ګل رپورټر لیګل زامن محمد تلوري.
دا اتمی وصلو لرونکو د دوه رقیب هیوادونو هیئتونو پروند شنبې په ورځ د پاکستان خوا ته د واګا په سرحد کې ملاقات وکړه چې د کرتارپور په نامه دالیز باندې خبرې وکړي. د زائرینو شمیر او ژغورنه او همدغه راز د بنیادی کارونو موضوعات په ایجنډا کې شامل و. دغه معبد چې د ګدوارا دربار صاحب کرتارپور په نامو شهرت لري په سیکیزم کې یو له مقدس ترینو معبدونو نه دی او فکر کېږي د ګورو نانک د قبر تر څنګ جوړ شوی دی. د دغه مذهب مؤسس ته چې په 14مه پیړۍ کې مړ شوی دی. د پاکستاني هیئت مشر له غونډې نه وروسته مطبوعاتي کانفرانس ته وویلې دواړو خواوو اکثره دغه موضوعات حل کړله او بله غونډه به د وروستۍ موافقې نه د مخه وشي. محمد فیضان ویلی موږ د پیشنهاد شوي موافقې په مسوده باندې په تفصیل او کټورې خبرې وکړلې چې د کرتارپور د دهلیز د فعالېدو لپاره وروستۍ ماډلونه په چټکۍ سره سرته ورسو چې د 1550 کلیزې د مراسمو لپاره تیار شي. د هند او پاکستان هدف دا دی چې د ګورو نانک د 1550 کلیزې د لمانځلو نه د مخه د نومبر تر میاشتې پورې دغه دالیز تیار شي. د هند اقلیت سکانو له ډېر پخوانه غوښتله چې د کرتارپور معبد ته په ورته کې ورته اسانتیاوې برابرې شي. زائرین لومړی باید ویزه واخلي مخکې له دینه چې کرتارپور ته په موټر کې سفر وکړي. ختیځ ښار لاهور یا د پاکستان نور مهمو ښارونو ته سفر وکړي. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی اکثر وخت د دواړو هیوادونو د اتباعو لپاره مشکل کوي چې په وخت سره ویزه واخلي. پاکستان او هند تیر کال د کرتارپور د دالیز د پرانستلو موافقه کړې وه چې د هند له سرحد نه مستقیمه لار دغه سرحد ته ورغلې ده چې له دواړو خواوو نه یې اغزن سیم راتاو دی. په روان کال کې د نوي سرحد په پرانستلو کې پرمختګ د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نادره مثال دی چې د یو بل په خلاف درې جنګونه کړي دي او د روان کال د فبروري په میاشت کې څلورم جنگ ته نږدې شوي وو. د اکثرو دغو جنګونو منشا د ویشل شوي کشمیر سیمه ده چې دواړه هیوادونه په ټول کشمیر باندې ادا کوي او دا به د سمایزه تاوتریخوالي اساسي
منبع. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ایران وای امریکا په هغو کوششونو کې ناکام شوی چې په دوی بندیزونه ولګي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د اټومي پروګرام له کبله پر دوی د فشار اړولو په برخه کې امریکا نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړی دی. حسن روحانی وای چې په تیر 14 میاشتو کې امریکا په ټولنیز، سیاسي او د غرض نورو برخو کې چې هر ګامی اوچت کړی دی له مات سره مخ شوی دی.
در سازمان ملل، در اجتماعات گوناگون،
په ملګرو ملتونو او نورو غونډو کې او په نړیواله اټومي انرژي کې تیره اونۍ د هغوی پر ادعا هیڅ باور ونه کړل. د نړیواله اټومي انرژي په غونډه کې له امریکا او یو دوه هیوادونو پرته نورو ټولو د ایران له ملت څخه ملاتړ کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د نړیوالو قدرتونو په ګډون ایران سره داسې هوکړه وکړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نکړي، خو په دې وروستیو ورځو کې ایران له دې هوکړې سرغړولې او د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی دی. ورسته له هغه چې تیرونی ایران اعلان وکړ چې د یورانیم غنی کول پیلوي، امریکا د نړیوال اټومي انرژي د ځانګړي بورډ د غړو د غونډې جوړولو غوښتنه وکړه. ایران وای چې د یورانیم غنی کولو کچه ل 3.8% څخه پیل کړي او 4.5% ته به ورسوي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان دغه پرمختګ تایید کړی دی. د ایران اټومي هوکړې او غوښتنې ته نور هیوادونه لکه روسیا، چین، جرمني، فرانسې، برېټانیا او اروپایي اتحادیې تر اوسه د پام وړ ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د 2015 کال هوکړې ته باید ژمن پاتې شي. اروپایي اتحادیه وایي چې باید له انعطاف څخه کار واخیستل شي او زیاته کړې چې د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا له وتلو خواشینی ده او له نورو هیوادونو غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې ته ژمن پاتې شي. بلخوا برېټانیا وایي چې ایران کافي ضمانت ورکړي چې د جبرالتار په سیمه کې نیول شوی ټانکر سوری ته پلار نه وو کې د شي پریږدي.
کومون کافی زمانه تر لاسه کړو چې دا ټانکر سوریه ته پلار نه وو، هغه څه چې د جبرالتار په سیمه کې شوی په لولو کې به کار وکړو.
د ایران دغه ټانکر تیرونی هغه مهال و درول شو چې 2.1 میلیون بشکه خام تیل پکې بارو. شک دی چې ایران غوښتل دغه تیل سوریه ته ولېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. هانګ کانګ کې زرګونه متعارضین پرون د یکشنبې په ورځ د نو سیمو په نامه لګڼې ګونې څخه ډکې په اعترافي برخه کې یو ځای شول چې د حکومت په خلاف خپل غوسه څرګنده کړي. پام وکړئ د رپورټ ته زموږ همکاري درته دراوړو.
یو زیات شمېر متعارضینو تر ټاکلي پروګرام مخکې حرکت وکړ او د شاتین د ښارګوټي د فوټبال یو میدان څخه د حکومتي دوایرو په لور مارش پیل کړ. زیاتره متعارضینو په داسې حال کې چې د امریکا لوی بیرغونه وړل لا نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره د دوی غوښتنو ته پام ولري. ځینو وویل چې لا استعداد سره مخامخ دي په داسې حال کې چې نورو د نړیوالو کړاوونو په ملاتړ شعارونه ورکول. دا توبیاس لیونګ په نامه یو اعتراض کوونکی وویل
دا له هغه غورځنګ څخه توپیر لري چې 15 کاله مخکې جوړ شوی و. زیاتره معترضین په خپل خوخه راوتلي دي او سیاسي ګوندونه نه دي اچولي. مونږ یوازې د دې لپاره راوتلي یو چې د هانګ کانګ ازادي غواړو او د هانګ کانګ د حکومت لخوا د مجوزه قانوني لاهي به تاخیستل غواړو.
زیاتره کسانو هغه پوسټرونه وړل چې په کې پر پولیسو تور لګول شوی و چې له مظاهره چانو سره یې دا روسي ټکر په ترڅ کې شدید قوت یا زور کارولای دی. یو معترض اندی چن وویل
د دې قانون له امله به ټوله نړۍ ونه غواړي او یا جرات ونه کړي چې هانګ کانګ ته راشي. دا به د هانګ کانګ خلک وویروي چې نورو سیمو ته ولاړ شي. د سفر کولو په اړه زموږ آزادۍ ته په داسې حال کې زیان رسیږي چې د هانګ کانګ خلک په تیارې کې پاتې دي.
هانګ کانګ چې د بریتانیا یو مستعمره وه په 1990 کې چین ته د هغو ژمنو له مخې وسپارل شوه چې دغه سیمه به خورا زیاته خپلواکي ولري او خپلې پراخې مدني ازادۍ به خوندي کوي. زیاتره معترضین اوس ویرې لري چې دغه ازادۍ په کمیدو دي. دریاوی کلنې جینی کوان وویل
په دغه ورځو کې د چین په وړاندې د باور فضا نشته، نو دغه معترضین راوتلي دي. دوی ژمنه کړې وه چې په 500 کلونو کې به هیڅ بدلون نه وي، خو اوس مو ټول بدلونونه لیدلي دي. زه اویا کلنه یم او زه له سیاست سره هیڅ تړاو نه لرم، خو سیاست ته مخه کوم ځکه چې سیاست او اقتصاد یو تر بل تړلي دي.
دا شنبه په ورځ د چین له پولیس سره نږدې هغه وخت یو سوله ییزه مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه چې معترضینو پر پولیسو چترې او خولۍ وشتلې او په ځواب کې پولیسو کوتکی پورته کړې او د مرچو سپرې وشیندلې. دغه اعتراضونه د هغو مظاهرو یوه نوې څپه ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې پیل شوي او یو لوی سیاسي بحران یې پارولی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لارې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هله دا چې هېره نکړي.
موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. که چېرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په پاڼه www.pashto.com باندې واورئ. اوس د دری بچو خبرونه پیلېږي، اوریدلې مه هیروئ.